افزایش دهند.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شو. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د افغانستان په مسله کې د ملګرو ملتونو او د قطر د رول ستاینه وکړه. ټام ویست بیګانه وخت په خپل ایکس پاڼه کې خلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا اوتن بایو او د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره په جلا کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي چې له اوتن بایو سره له افغانانو سره د تعامل په اړه خبرې وکړې او زیاتوي چې نوموړي او همکاران په نړۍ کې یو تر ټولو دند پر مخوری. تام وست ویلی متحده ایالات د بشری مرستو د همغږی د بشری حقوقو د څار او په افغانستان کې د اقتصادي ثبات په وده کې د دوی د ونډې استاینه کوي. د قطر له صدر اعظم سره د کتنې په اړه ښاغلي وست ویلي چې په افغانستان کې د ټولو لپاره د تعلیم او فعال ډیپلوماسۍ په ګډون په یو شمیر برخو کې د قطر د هڅو په خاطر له ښاغلي ال ثانی څخه مننه وکړه. هغه ویلي قطر د افغانانو لپاره د یو باثباته ټول ګډون او خوندي راتلونکي د ملاتړ په چاره کې د نړیوالې ټولنې د هڅو یو مهم شریک دی. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت وایي لس تنه علما او متدین حافظان د قانونو د څارونکو په توګه ګماري. د طالبانو حکومت دغه ګام داسې مهال اخلي چې تر دې وړاندې پر دوی له دې کبله نیوکې زیاتې شوي چې اکثره چارې دینی علما او ملایانو ته سپاري. د وزارت پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې د دغو څارونکو لپاره د ځینو امتیازاتو او هم د ګمارنې لپاره د ځینو شرایطو یادونه کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې ولې دغه مهمې مسلکي دندې ته دینی عالمان او حافظان ګماري. دغه وزارت دغه اقدام داسې مهال کوي چې څلور اونۍ مخکې د شپږ نیم میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د اوو لویو قانونو قراردادونه له ملي او نړیوالو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د طالبانو پر سر سرپرست حکومت یو مهم انتقاد دا دی چې په تیرو دو کلونو کې په اکثرو سکتوري او مسلکي برخو کې پر مهمو څوکیو د مسلکي کسانو پر ځای ملایان او خپل غړي ګمارلي دي. د کاناډا حکومت په پاکستان کې له هغو افغان کډوالو سره د مرستو خبر ورکوي چې د تیر کال سیلابونو زیانمن کړي دي. د کاناډا د حکومت په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې دی، هیواد نړیوالې پراختیا د وزیر احمد حسین په حواله ویل شوي چې دوی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دو پروژو په چوکاټ کې څوارلس میلیون ډالره مرسته کوي. ویل شوي لس میلیون ډالره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري او څلور میلیونه نور د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د افغان کډوالو پر اړتیاو لګول کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا دوه نیم میلیون افغان کډوال په پاکستان کې میشتې. له دې ډلې شاوخوا شپږ سوه زره د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران، هانګ کانګ، ترکیه او متحده عربي اماراتو پر پنځو کمپنیو باندې بندیزونه ولګول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د امریکا د خزانې وزارت په حواله ویلي چې دغو کمپنیو د ایران د بی پیلوټ الوتکو له صنعت سره مرسته کوله. د امریکا د خزانې وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې دغه کمپنۍ په ایران او متحده عربي اماراتو کې فعالیت لري. د شاهد په نوم د ایران د بی پیلوټ الوتکو د یوې مهمې برخې جوړولو ته وسایل او مالي امکانات برابروي. د هغه الوتکې دي چې د امریکا په باور ایران د اوکراین د جګړې لپاره روسیې ته ورکوي. فرانک روبیو لومړنی امریکایي ستور مزل شو چې په فضا کې تر نورو امریکایانو اوږدمهاله ماموریت ترسره کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د روبیو دو روسي ستور مزلو فضايي بیړۍ په نړیوال فضايي سټیشن کې تر څه باندې یو کال ماموریت وروسته پرون چهارشنبه په قزاقستان کې ځمکې ته راښکته شوه. ځمکې ته د دغو ستور مزلو بېرته راتګ د هغوی د فضايي بیړۍ د لیک کېدو او هغوی ته د نوې بیړۍ د استولو له کبله شپږ میاشتې وځنډېد او دوی په فضايي سټیشن کې درې سوه یو اویا ورځې تېرې. او په چین کې د آسیایي لوبو په دوام د افغانستان د وشو د دو لوبغاړو له چینایي او ایراني سیالانو څخه تر ماتې خوړلو وروسته د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. محمد خالد هوتک په اویا کیلوګرامه وزن کې پرون چهارشنبه له چینایي سیال سره میدان ته کښته شو چې په دواړو راوندونو کې مات شو. دغه راز تر هوتک وروسته پرون نصرت الله حبیبي چې د افغانستان د وشو د ملي لوبغړی غړی دی له ایراني سیال سره ډګر ته کښته شو خو بریالی نشو. حبیبی تر دې وړاندې خپل تایلندی سیال ته ماته ورکړې وه. د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ غونډه سبا جمعه ده. د تاتارستان جمهوریت په مرکز کازان ښار کې جوړیږي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له وړاندې د غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته رسېدلی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې په دې غونډه کې باید ډېر تمرکز په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت پر جوړولو وي. تفصیل له اسد الله لودین څخه.
ټاکل شوی د ماسکاو فارمټ په شپږمه غونډه کې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت په جوړولو او له ترهګرۍ او نشئی موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. تاس خبری آژانس په یو راپور کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله د اجنډا د مسالو ته اشاره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی د تیر دوشنبه په ورځ دغه غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته تللی دی. متقی په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره په خبرو کې چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پرون خپرې کړي ادعا کړي چې د سیمې له هیوادونو سره یې ګډې ستونزې هواري کړې دي.
سره له سختو شرایطو سره له مشکلاتو بیا هم په ډیپلوماتیک ډګر کې موږ تاسو ډیر ښه روان یو. اکثر هیوادو سره ډیپلوماتیک اړیکې ډیرې ښې دي، بلکې ورځ په ورځ وده کوي، ورځ په ورځ په مخ ځي. اوس یو مرکزي حکومت راغلی او په ټولو جغرافیه باندې تسلط لري او په تیرو دوو کلو کې ثابته کړه چې له دې خاورې نه هیچا ته ضرر نه در رسېدلی او نه رسېږي. نو دنیا د امنیت په برخه کې او د مخدره موادو په برخه کې چې مشکل له موږ سره لارو هغه حل شوي دي.
که څه هم متقی د مسکو فارمټ د غونډې احتمالي بحثونو ته اشاره ونه کړه، خو له امنیت او نشئی موادو پرته یې نور مسایل کورني یاد کړل او په باور یې بهرنیانو پورې اړه نه لري. د ښاغلي متقی له دې ډار سره سره د افغانستان څو ګاونډیو هیوادونو چې د مسکو فارمټ د غونډې غړي هم دي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت او دوی ته د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه هیوادونه پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران دي چې چارواکو یې په ځلونو په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه داعش، القاعده او تحریک طالبان پاکستان ګواښونه جدي ګڼلې دي. د ډله کې پاکستان تر ټولو زیات اندېښمن دی او په زلونو یې تور پورې کړی چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان دننه بریدونو لپاره د افغانستان له خاورې ګټه اخلي، هغه تور چې طالبانو تل رد کړی دی. پر پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران سربیره ترکمنستان، قزاقستان، چین او هند هم د مسکو فارمټ غړي دي چې ټاکل شوی استازي سبانۍ غونډه کې ګډون ولري. مسکو فارمټ 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فارمټ دوه مخکنیو ناستو ته نه و وربلل شوي، خو دا ځل څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل شوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یوه شپږمادیزه اعلامیه کې د مسکو فارمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید په افغانستان کې سولې او د یوه ولسواک حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني تعامل یا چلند له سره کتنه وکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروا رسنیو ته ویلي چې د مسکو فارمټ په دې غونډه کې به د افغانستان پر اوسني وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې په مسایلو بحث وشي. هغې هیله وښوده چې د غونډې په پای کې به یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي.
دا چې په کازان کې د مسکو فارمټ غونډه څومره مهمه ده او روسیه د دې غونډې د جوړولو لارې د کومو هدفونو په لټه کې ده، اسدالله لودین په دې اړه په مسکو کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باس سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د اهمیت په اړه پوښتلی ده.
هغه کومه غونډه چې د روانې میاشتې په نهه ویشتمه نیټه د روسیې د فدراسیون په قازان ښار کې دایریږي او د مسکو د فارمټ د مشورتي فارمټ په نوم مشهوره ده، دا ځل به لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیکه غونډه اوسېږي. کومه ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لږ تر لږه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله اوسېږي، د منطقي د اوضاع په باره کې به هم تبادل د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې راپیدا شوي دي، آمو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي آزاد منطقه به وڅیړل شي. کومه ملموسه نتیجه به دا فرمات لکه لګه په دغه مقتد زمان کې ونه لید.
جنباز صاحب، روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده؟ آیا د ځان او متحدانو له امنیت نه ویره لري او که غواړي چې د خپلو سیالانو لاس له افغانستانه لاند کړي؟
د روسیې د فدراسیون دولت طبعا چې تر ټولو د مخه د خپلو منافعو په خاطر دغه فرمات رابلي او کوشش کوي چې د افغانستان د سیاسي پروسې څخه شاته پاتې نشي. روسیه کوشش کوي چې طالبان په منطقه کې مدیریت شي او ډېر نظر او سوچ منطقي ته وسیږي تر څو د فرا منطقوي مرکزو ته، او کوشش دا دی چې خپل روابط او تعامل چې طالبانو سره لري دا لا نور هم ټینګ کړي تر څو هغه کوم ثبات چې دوی غواړي په منطقه کې تامین کړي د دوی د منافعو سره سم هغه له لاسه لاړ نشي او طالبان د نورو مرکزونو د فرا منطقوي مرکزونو د اجنډا او برنامو ښکار نشي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ډیپلوماتیکه برخه کې بریالي دي او د سیمې له هیوادونو سره یې تعامل ښه دی، اما د عمل په ډګر کې بیا تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو په دغسې حالاتو کې ډیپلوماتیکې اړیکې په څه معنا؟
دا یو ښکار واقعیت دی چې طالبان په یو نوه تجرید کې او انزوا کې واقع دي. که دوی کومو غونډو ته رابل کېږي هم خو په ډېره چیته سویه ورسره خبرې کېږي. دوی معمولا په دهلیزو او په خاصو اتاقو کې دوی سره لیدنه کاته کېږي. دوی ته هیڅ نوه دولتي یا حکومتي تشریفات یا پروتوکول نه ورکول کېږي. دوی بیرغ څوک په رسمیت نه پیژني، دوی ته دولتي پوزیشن نه ورکول کېږي. خو دوی خپله کوشش کوي چې حتی هغه کوم ډېر ټیټ رتبه مامور یا ډیپلومات کوم هیواد که دوی سره ملاقات کوي نو هغې ته هم ډېر لوړ ارزښت ورکوي او ورته ډېر لوړ اشتهار کوي. په هر حال تر هغې به دغه دوه ګونی حالت ادامه لري تر څو چې طالب دننه په افغانستان کې خپل مشروعیت ترلاسه نه کړي او د افغانستان د خلکو اراده تمثیل شوي نه اوسېږي. دا دوه ګونی حالت به دوام لري او د فکتو به دوی سره تعاملات کېږي، اما دوی په هیڅ صورت د یو حکومت یو مشروع حکومت په حیث په رسمیت ونه پېژندل شي.
په موسکو کې له پخواني افغان ډیپلومات غوث جان بصره د کازان د غونډې په باب چې دا غونډه څومره مهمه ده مرکه و.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خوځښت لوړ پوړي غړي د خپل همکار جولیا پارسي د برخلیک په اړه بې خبري څرګندوي. د دې خوځښت د غړو په خبره جولیا پارسي له خپل زوی سره پرون سهار د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوې ده. په عین حال کې د یوې بلې معترضې میرمنې دا پرواني د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د معترضو ښځو د خوځښت غړي د خپلې همکارې جولیا پارسي او د هغې د زوی د برخلیک په اړه اندېښنه لري او وایي په اړه یې هیڅ معلومات نه لري. د بشري حقونو فعاله او د معترضو ښځو یوه غړې مریم معروف آروین وایي د طالبانو د حکومت استخباراتو پرون چهارشنبه جولیا پارسي ونیوله.
متاسفانه خانم جولیای پارسی یکی از فعالین حقوق زن و در
فیسبوک د معلومات لمخې په خواشنۍ سره چې د ښځو د حقونو او فعال او د ښځو په تړاو د طالبانو د حکومت د سیاستونو مخالفه جولیا پارسی له خپلې وزوی سره د طالبانو لخوا نیول شوې. موږ یې د برخلیک په اړه خبر نه یو او دا مو یوه لویه اندېښنه ده.
میرمن آروین وایي چې تېرو شاوخوا دوه اونیو کې طالبانو د بشري حقونو د فعالانو او معترضو ښځو نیولو ته زور ورکړی دی. تر دې وړاندې بله معترضه میرمن ندا پروانی هم له خپل خاوند او یو ماشوم سره د طالبانو استخباراتو نیولې چې تر اوسه یې د ځای ځایګي څرک نه لګیږي. د افغانستان د مقتدره میرمنو خوځښت د مشرتابه غړي فوزیه وحدت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دغه دوه میرمنې او د کورنۍ غړي باید ژر تر ژره خوشي شي. میرمن وحدت هم وایي چې په دې وروستیو کې پر معترضو میرمنو کړۍ تنګه شوې.
په تاسف سره باید وایم چې د بشري حقوقو د فعالانو د خصو د حقوقو د فعالانو د خبريالانو او همدارنګ د تیرو نظامی سرتیرو د نیول کېدو وژل کېدو او زندانی کېدو په لړ کې دا ځل جولیا فارسي په کابل کې نیول کېږي او زندان ته چول کېږي. د جولیا کور د طالبانو لخوا تلاشي کېږي، د هغه د فامیل څخه د هغه د لورګانو څخه ټلیفونونه اخیستل کېږي.
تر اوسه د بشري حقونو بنسټونو په ځانګړې توګه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان د دغو معترضو میرمنو د نیولو په اړه تبصره نه ده کړې. دغو بنسټونو تر دې وړاندې په افغانستان کې د معترضو او فعالو ښځو پر نیولو له هغوی سره د ناوړه چلند او شکنجې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د طالبانو د حکومت ویاندویان د معترضو میرمنو د نیولو په اړه څه نه وایي او په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم نه ځوابوي. د جولیا پارسي تر نیول کېدو یوه ورځ وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه بحث کې وویل چې افغان میرمنې غواړي حق ورکړل شي او غږ یې واورېدل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا غونډې ته په غبرګون کې ویلي د امنیت شورا غونډه د دوو وړو موضوعاتو له کبله منحرفه شوه. طالبان که څه هم له نړۍ سره د تعامل د جوړېدو هڅې کوي، خو هیوادونه د دوی له حکومته غواړي چې نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار حق ورکړي.
facebook.com/azadiradio
په خوست کې یو شمېر هغه کوندې چې د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا ورسره نغدي مرسته شوې خوښي دي، خو وایي دغه مرستې ستونزې نشي هوارولی. په خوست کې د افغاني سری میاشتې ټولنې په 1500 کوندو چې د خپل اولادونو او کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده نغدي مرستې ویشلې او هر کورنۍ ته 8500 افغانۍ نغدي پیسې ورکړې دي. نور د ازادي راډیو سیمې خبريال په دې رپورت کې
په خوست کې د دې ولایت مرکز او ولسوالیو 1500 بې وزنه کوندو سره د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا نغدي مرسته وشوه. لدی ښځو ډېره برخه یې هغه ده چې په تیرو جګړو کې خاوندان وژل شوي او اوس مهال د خپلو کورنیو او اولادونو سرپرستی پر غاړه لري. دغو کورنیو چې یا د مرستې ترلاسه کړې وایي د خپلو اولادونو لپاره حتی د خوراک ډوډۍ هم نه لري او له ستونزو او کړاو ډکې شپې او ورځې تېروي. د خوست سیدون کې بیبی رشیدا مشاد رادیو ته وویل
مونږ ته دا مرسته د سری میاشتې نه منظوره شوله. مونږ غریبان خلک یو، مونږ بېوزله خلک یو. اتیمونه په پودې دی ولا چې د لاش پکېږي چې مونږ شین چا په کور کې نه ده خوړله.
د مرسته ترلاسه کوونکې خزی کلیبی خو د نغدي مرستو ته خوشاله دي. بل لوري ته وایي په یو ځل مرستو د دوی د کور اړتیاوې نه پوره کیږي. د خوست یوه بله اوسیدونکي سلام ګله وایي
نن د سره میاشتې وتنیم زره روپۍ موږ ته داخلیږي. بیا موږ غوښتنه کوي چې وړ کې جلکۍ پاتې دي، ماشومان پاتې دي، میوبین پاتې دي، موږ سره بیا کومک وشي، موږ سره بیا کومک وشي.
بیوازله او سری میاشتې لوري د نغدي مرستو ترلاسه کوونکي وایي کچېرې دوی سره خیریه بنسټونه او نورې بشري ټولنې مرستې ونکړي دوی د ژوند تېرولو کومه بله چاره نه لري. ماویز چې یاده مرسته یې ترلاسه کړه وایي
ډېر ښه کاروبار چلانده دی. کونډې یتیمونه سره دا بالکل ښه کور دی، میږ د پوره دی، غریبونه د پوره دا مرسته ډېر ښه کور دی. دا د دې واجه نه لري چې دا کور دوی سره
په خوست کې د سری میاشتې مسؤلینو او رضاکارانو له نړیوالو مرستندویو بنسټونو هم وغوښتل چې د افغانانو کمزور اقتصادي حالت ته په کتو دي دوی سره بشري مرستې ډېرې کړي. په خوست کې د سری میاشتې ټولنې رئیس زین العابدین وویل
د دنیا نه هم دا غوښتنه کوو چې د مونږ ملت ته ډېر زیات کمزورې ده، د سهار او بېګا د خوراک څه نه لري. دغه مرسته مونږ لپاره کفایت نه کوي، نور یې هم د مونږ د مظلوم ملت لپاره رئیس
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا د برخې مسؤول د راروان ژمي له راتګ مخکې په افغانستان کې 15 میلیونه بېوزله کسانو سره د مرستو په خاطر د $1 میلیارد د اړتیا خبره کړې او ویلي دي چې دا مهال یاد پروګرام د پیسو د لګوالي له سخت کړکېچ سره مخامخ دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم شیچاری په دې خبرونه کې د پښتون کلتور او رسول مان سره شو. د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعري اغلی کلیوالي نظر در سره شریکو.
یو داسې احساس چې نشم بیانولی، د ادب له ټولو ملاتړ کوونکو څخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې ستایلی یم، هڅولی یم.
د اغلی کلیوالي شعر هم لرو او د دې جایزې د بلې ګټونکې اغلی لمن څرګندونې او شعر خپرو.
په ورځی کې چې په لوړه لنډۍ وایم هغه وړکی زړه مات پرې ماتومه.
د جنید د شعر فوق العاده جایزه اغلی گهیز خپل کړه.
ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده، دا دیوه په څو ده.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کیسه لیکوالی لیمه ودان وړاندې کړ.
د سیمینار لپاره له ګډونوالو د کورنۍ کور په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي.
په خوست کې مو د شنګ مشاعرې ته ورغلو او په غزنی کې د سانګو د یوې لوبې ننداره درباندې کوو. دا اونۍ د پښتون کلتور له ورځې سره سمه پیل شوه. دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شوه. ځینو بیا آنلاین د دې ورځې یاد تازه کړ. د شنبې په ورځ چې د سپتمبر درویشتمه ده، د پښتون کلتور ورځ وه. لا اتو کلونو را په دې خوا دا ورځ لمانځل کېږي. لومړی ځل د کوټې د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورځ به د دې لپاره لمانځي چې نړیوالو ته څرګند شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لور ته تر ډیره دا ورځ په تیرو کلونو کې او سش کال د خواله رسنیو له لارې په انفرادي ډول داسې لمانځل شوې ده چې یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې د افغانانو د کلتور یو اړخ راخیستل شوی، بل له افغاني جامو سره د یوې نجلۍ عکس په فیسبوک شریک کړی، بل له پټکي سره عکس اخیستی. ځینو د اتڼ ویډیوګانې خپرې کړې دي او داسې نورو کلتوري برخو ته یې توجه کړی ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې سش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ توده ولمانځل شوه. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو، له کوټې د دې ورځ د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال سمت شبنم څخه اورو چې په ډولونو پیل شي.
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستوري جوړې شوې وې. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې د شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګېدلې وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډېر تاریخي شیان ایښودل شوي وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شانې خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړی دی.
یو نیم سل کال مخکې دا میچن د وینې ده وړس په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیرم په ویل بیا دا بډای و بیت دي دا چا جوش د ګورم چې کی په خو دا لاټین ده مثال دا موږ د غنانو د شذو کلتور دا ګند دا خلی دا غړه کده په دې کې موږ مثال کولمبیا دا کولې دا کمیسون د موږ کلتوري دا بنګړی دي دا دغه خلخور د پښتون سی باندې دا شلومبی دي دا قبر دي دا سدره غلیل د بده باندې موږ دا مرغیانی مرغیانی وستلې دا دربین دي مثال لاټین دي د موږ تر پښتون څه کلتور څه کلتوري سامان دي تار وسند دا ټول موږ راوړي
د نندارتون کتلو او د پښتون کلتور د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هیواز د کوټ شاریان د شرولۍ و لوبغالي ته په لوی کچراغلی وو، بلکې د صوبې د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتنو لونګۍ تړلی او صدرې اغوستي وي. په دې ترڅ کې بغوښ سو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
نو پښتون کلتور نړیوالو ورځ ده. په دې ورځ موږ ټول نړۍ ته دا وښیو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو، څومره مینوال قوم یو. په دا نړۍ کې پر موږ یو توګ یو ډاټ یو ټول کې یو نشان ولسو چې پښتون یو تراګر کوم. دا هیڅ خبره نه ده، پښتون یو تر ګډ زیاته پر امن مینوال قوم دی. دوی و نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلتور سره ډیر مینه لري، ډیر میمانواز قوم دی. دا تاریخ راځي پښتون یو ډیر غټ قوم یو غټ سیلری ل 5000 2000 کال سره راځي دا قوم را روان دي. نو دا ډیر غټ کلتور دی، غټ دستور دی. نو خلک دې ورځ راوځي ار یو خپل شمله وتړي، خپل کلتوري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خلکو رواج لرو.
د پښتنو د کلتور د ورځې په دې دستور کې نه هوازي ډېرې مېرمنې او پیغلې هم راغلي وي، بلکې دوی د پښتنو د مېرمنو د لاس جوړ شوي شیانو یو سټال هم لګولی وو. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوالې او شاعري مېرمن ارزو زیارتوال راته وویل، په کار دی چې د پښتنو مېرمنې خپل پخواني تاریخي شیان په کورو کې خوندي وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډېر زیات قیمتي وي.
دا یو لرغونی تهذیب لرو موږ پښتانه، نو په دې کې ثقافت کې چې زموږ څه شیان راځي، د 2000 کلن تاریخ چې زموږ دی، لا وخت چې زموږ په استعمال کې کوم شیان راځي، هغه دا راټول کړي دي، دا نجونو راوړي دي، دا پیښې دي. پخوا چې کوم په استعمال کې کوم څیزونه وو، هغه اکثره اوس مخ په ورکېدو دي، او خلک یې په مطلب د ګلوبل ویلیج د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالوي. جدیدیت راغلی د دنیا کې، مختلف شیان اوس په بجلی باندې هر څه دي. دوی خپلې غړکې، خپلې ګډوې، خپل کټوایي، خپل بدنۍ، خپل سلمچی، څه چې زموږ له روایات سره تړلي شیان دي، دا راټول کړي دي، کاغذ مې جامې دي.
د سوریې د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزی هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنه وکړه. وروسته د مشاهدو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري، نو موږ ته په کار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو.
کلچر ورځ ده، موږ ډېر خوشحاله یو. یو خبره په کار ده چې موږ خپل کام ته وکړو، چې وروره په تا خپل دود ګران دی، په تا خپل نومي ګران دی، په تا خپل لباس ګران دی، په تا خپل رواج ګران دی، په تا خپل د ښوو بوټو پښتوني ګران ده. په دنیا کې د ژوند کولو لپاره په کار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې، د هر انسان د کلچر، د هر انسان د ناستې ولاړ، د هر انسان د دود دستور، د غرونو احترام وکړي لکه د ځان باندې. نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلي په معنا ژوند کوي، یو بل ته به احترام کوي. ټول انسانانو مضمونو سره جلا دي، ژبې جلا دي، دود دستور یې جلا دي. که موږ ځان دا وغواړو چې زما مور و پلار په عزت کې په کار ده، هر چا د مور و پلار عزت خیانت.
بل پلو ته د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټې په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه هوازي و دستوره جوړه سوې وه، په کوم کې چې پښتو ډرامه وړاندې شوه او د دې تر څنګ ډېری ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکاره کړی.
لکوټ څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده. دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتنو هم لمانځلې ده او له پېښوره د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال وسیم سجاد څخه.
سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوال ورځ مانځلو پر مهال غږول کیږي. یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنګ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و. د ثقافت او سیاحت ادارې ویان سات بنیاویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل،
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے، اور خا خبر ادا دا چھ خالی سٹی ہاؤس نے دے، ہیریٹیج ٹریل دے، اور سر مسجد محبت خان دے، چوکیات گار دے، گھنٹہ گھر دے، کسا خوانی بازار جوخ دے، نو ٹورسٹ کم راضی نو پیو ٹکٹ کی ٹول دیونا کرتی شی. نو دا ڈیر تاریخی مقام دے، سلویخ کالو کے دا کور جوڑ چھے ہو، سٹی فیملی جوڑ کرے ہو، اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے، آرکیٹیکٹ دے مون سرا، نو خفا فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لبا خالی پا فرائیڈے پورا زمانے کلوزی اور نور اوپنی ٹول آفتا.
سیٹی ہاؤس دا سیلگرائی لپارا مشہور دے، خود وقت تیرے دلو سرے ڈیرے برخی رنگی شوی وی، اس یہ دوبارہ جوڑولو کار مکمل شو او د سیلگرو لپارا دا پختو نڑیوال ورزن منزلو پر مقای وار بیا پرانستل شو. دو سیٹی ہاؤس پاڑا دا خبر پختونخوا دا لرغونی آثارو دا ادارے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالسلامت مشال ریڈیو تو ویل
بالکل جی دو سال سے سٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام
بالکل پہ سٹی ہاؤس کی دو کالوں نہ کار روانو دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی دا آگے واپس جوڑول پورا شو واپس دا سیالگرو لپارا پرانستے شو دو کالوں نے لپارا خراب حصے دا سیالگرو لپارا بند وی زمونگا مقصد دارے چھ پخپل وقت کے دا بچ کو اور اتلون کے نسل دا ہوگو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے اور
دو پختو ثقافتی ورس مانزلو او دی سیٹی ہاؤس قتل لپارا د پیخور او شاوخوا علاقونه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلیو د پیخور عثمان دانش یو د اغه ځوانانو چې پروګرام قتل لا سیٹی ہاؤس ته ورغلیو نو مولی د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل
او کومو ګورنه په پیخور کې هم نن چوکې د پښتو کلچر ډیوا خدا سي ډیر پروګرامونه موږ نه قتل چې پیخور کې پکار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی د صوبې کورنمنټ طرف نه چې کوم د من کلچر ډیپارټمنټ دی د هغې طرف نه او صرف پی خبر کې چونکې نن دلته کې پروګرام نو موږ هم دلته راغلو ماخام ټیم کې پروګرام د ورځې خو نه خو ماخام کې دا پروګرام نو هغې ته موږ دلته کې رالو نو ډیر زیات موږ خوشحاله شو چې د پښتون کلچر ډی دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډی مانځو دلته
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد په خبره سیٹی ہاؤس د لرګین د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی و او په 1430 کې پای ته رسیدلی و
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
دا افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې یکشنبه د سپتمبر په 24 ترسره شوه د بهیر درې غړي ملاله کلیواله زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی دا درې د بهیر حق غړی دی چې د روان 402 کال د جنې شریف د شیر کلنی جایزه یې ګټلې ده ساش کال وکسان د دې جایزه مستحق وګڼل شول لومړی جایزه دوه کسانو ته اختصاص شوه یو پکې ملاله کلیواله ده د لا ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام سره خپل خوشي شریک کړه
یو داسې احساس چې نشم بیانولای ته ادب له ټولو ملاتړ کوم که څنګه نړۍ مننه کوم چې زه یې استایل یم هڅول یم نننه یې لاسته راوړنه په سما د نور لاسته راوړنه یو پیل وی د جایزې زه نور هم خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړم او ما دا هیڅ کړی چې زه باید نور هم په دغه برخه کې ډېر ریاضت وکړم ډېر کار وکړم او زما اړیکې نور هم له شعر سره ژوره کړه
د جنید د شعر جایزه تیرونی اعلان شوه دوهمه جایزه یې نسیم ایثار ته ځانګړې شوه مخکې تر دې چې د ښاغلي ایثار شعر در سره شریک کړم د ملالې کلیوالې یو شعر د دوی په شخ
زبرانا د تورش پوشما کپری خودم چا زبرانا د تورش پوشما کپری خودم چا جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي سکنې خور به د تور خوشما کپری خودم چا د وطن غیګ به خایسته کړم پر رنگونو باندې زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو بیا په انزور د خاپیرو شما کپری خودم چا جوړ الفت نه مزب محبت خبروم جوړ الفت نه مزب محبت خبروم زب ټکور د پر هرو شما کپری خودم چا پریک دی چلاړه تر اسمان شما د خیال پزینو جوڑ با امیل لستارو شما کپری خودم چا دمی وندی پیلی تاریخ با یو زلبیا تکرار شی زب ملال دی وقتو شما کپری خودم چا
لا ملال کلیوالی پا مننی چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی و. له نسیم ایثار څخه هم منندویم چې یو شعر یې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ډالۍ کړی او لوستلی.
د سر ویشتلو خیال دې هسې ناګهانه راغی، کاڼی تر شاره را پسې له بیابان راغی. یو سلویشت کاله اسرائیل نه ووت او اوس مې کایل کړی قسم که تر مسکین افغانستان راغی. او ځمکې خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه، ځمکې خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه. شبنم میلمه دی ستړی ستړی له اسمانه راغی. او د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه، د خدای میندې درته ناست د خدای خبرې کوه. لالچ د هرو دی ملا صاحب له بیانه راغی. او بغیر لما چې زړه مې تایو وړ سندرې وایم، بغیر لما چې زړه مې تایو وړ سندرې وایم. تا څوک لیدلی چې خندان دې له تاوانه راغی؟ او د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته، د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته. دا ایماندار په نظر څومره بی ایمان راغی. او تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه، تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه. د کیف موج کې د دریاب زړګی لمیان راغی. نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایثار نو څه، نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایثار نو څه. نمی ترتا ورسید نمی لاس ترزان راغی، نمی ترتا ورسید نمی لاس ترزان راغی.
د جنید د شعر لومړی جایزه د $500 په ارزښت وه. دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولۍ لمن کشمیر اندړ عارف روان ته ځانګړې شوه، هر یوه د $300 وه. ځولۍ لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ.
زه چې سهار راویښه شوم، اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې. دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم و، د خوشحالۍ سره سره حیرانه هم شوم، ځکه چې ډېر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم. خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډېره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته. د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده، نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډېر دی همدغه یوه خوله خندا ده. خوشحالی حس دی، هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره. فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی. او زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم، خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي. دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکری پختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوای شي، چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي.
داخلي لمن یو غسل به د دوی په شخص سره واورو.
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه، خاموشي ده سوالات پرې ماتومه. دا چې سترګې دې په سترګو ښکلومه، د مین زړه احساسات پرې ماتومه. تیګه را چې نن دې بله پیغله ښکل ده، اوف تندی مې خپل میراد پرې ماتومه. د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه، د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه. د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه، د ټټر په منځ شین پوسی ټک وهمه، د ټټر په منځ شین پوسی ټک وهمه. د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه، په ورځۍ کې چې په لوړه لنډۍ وایم، په ورځۍ کې چې په لوړه لنډۍ وایم. هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه، هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه.
پروس اشکال چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزې ورکړې، هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول. سشکال دوی جایزې پرې زیاتې شوې. یوه یې فوق العاده جایزه ده چې شیبه ګهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه. دا وایي که چېرته د نجونو او مېرمنو مخه ونه نیول شي، لاسته راوړنې به یې پسې زیات شي.
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړی وو، هغه ځای ورته د بریالیتوب خبرې راشي، انسان خوشحاله کېږي. زم زخته زیاته خوشحاله یم چې سږ کال په دې سیالۍ کې ګډونواله وم او بریالی هم شوم. دغه بریالیتوب بس ما لومړی او آخر بریالیتوب نه وي، دا به پر ما مثبت اغیزه ولري. مثبت اغیزه په دې مانا چې زه به وهڅېږم او هڅه به مې دا وي چې نوی کارونه او نوښتونو ته پام وکړم، او ټولو ته به دا وښیم چې میرمنې ضعیفې نه دي. میرمنې که زده کړو ته پرېښودل شي، ډېرو کارونو او د ډېرو نوښتونو وړتیا لري.
اغلی که هیڅ خپل یو غزل هم په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
رانا پسود سنگر شوی دا تیار پسود، رانا پسود سنگر شوی دا تیار پسود، دا دغخا دا کلی دا کیسه پسود. ای درندو سترگو خاون دا دکاندار خانه، ز کتابون الولم شپا دا دا لیو پسود. ای درندو سترگو خاون دا دکاندار خانه، ز کتابون الولم شپا دا دا ډیوه په څو ده. ماشوم د مور زړې چپلکې بنجاره ته راوړي، ماشوم د مور زړې چپلکې بنجاره ته راوړي، دغه ګوډي هغه بنګړي او دا چنبه په څو ده. بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، په میکده کې چغه وکړي چې نشه په څو ده. ستا یوسف مخ دې لیدلو ننداره په څو ده، ستا له خمار سترګو جوړ آینه په څو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره په څو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله په څو ده. د انسانیت لپاره غوره دایره په څو ده، په دې دربار کې د وژلو فیصله په څو ده. دا په سرو وینو جوړه فلسفه په څو ده، شیبې داسته د ارمانونو جنازه په څو ده. رڼا په څو ده سینګار شې، دا تیاره په څو ده، د دغه ښار د هغه کلي دا کیسه په څو ده.
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږ تنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي په بېلابېلو هیوادو کې میشتي وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو اووم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم، وړاندې په خپرونه کې د نارینهو د یوې شعري غونډې راپور هم اورېدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په 15 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوې، د کیسې لیدلوری روښانه شو، په دې برخه کې د ښځینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه. له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلې موضوع پلاټ خبرې وشوې چې څو ډوله دی، څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوې چې څرنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمې هم خبرې وشوې، زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه. دا سیمینار کیسه لیکوالی لیمی ودان وړاندې کړ. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لاندې کیسې لیکلو په بېلابېلو تخنیکونو بحثونه وشول، او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واورېدل. په هر برخه کې یو کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بیلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډېره عملي بڼه درلوده، هغه داسې چې د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لنډې کیسې لپاره په یوه موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پای عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اخلي ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتس اپ لاري په خپل را لېږلي پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو په اړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 5 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستل شي، او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولوو چې په هغه کې به لنډې کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلې دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان جنو او شزو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیستې وه. د غونډې په برخوالو کې یوه هم لیکواله ځلا نور وه، د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی وو.
سمته عالی څه کوایم چې زمونږ نوی کیسه لیکوالی چې نوی وخت لیکل وکړي، یا زمونږ هغه کیسه لیکوالی چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو، یا وخت لیکل په اړه ډیر پوه شي، یا هغه کیسه لیکوالی چې لیکلي پرې ایښي وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیره زیاته مرسته کړې وه، یو کمال یې دا و چې زه ورته عالی وایم. بل خبره دا ده چې زموږ سره په بهیر کې عالی کیسه لیکوال شته، او دوی سیمینار د لیمې چانې ودان له خو وړاندې کېده، خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر، نظر یا د کیسه لیکوالۍ هغه تجربې یا هغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې موږ سره وړاندې کړي.
ځلا نور زیاته کړه چې لیمې ودان بهر اونۍ وار لمخه د کیسې هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه، چې دا هڅه ډیره ګټوره وه ځکه چې د بهیر ټولې برخوالی به مخکې له مخکې چمتو شوي وي، او بیا به یې خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکوه. ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټول بهیروالو پکې خپلې پوښتنې، خپل نظرونه، خپل فکرونه شریکولی شول. د دې سیمینار یو بله ګټه او ډیره ښه ګټه دا وه چې که چیرې یو څوک مثلا تاته معلومات درکوي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغه شیان ته باید پام وشي، او دغه باید دغسې فکر کوم ګټور دي، خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملي کار وشي او عملي در باندې کیسه ولیکلی شي. چې زمونږ د دې سیمینار یوه ډیره عالي ګټه دغه وه چې موږ باندې عملي کار کېده. مثلا که چیرې زه فکر کوم هغو کیسه لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې نشو پلی لیکلی، د سیمینار په اخر کې دوی یوه کیسه لزان سره لرله، او دغه ډیره عالي کار دی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بله غړې میمونه کامران هم د کیسو له سیمینار خوشاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي داسې روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده، او ورسره په څنګ کې په کیسو باندې عملي کار کېده، او بل خواته د بهیروالو څخه عملي کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوره مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې دی غواړي نوي کیسه لیکل زده کړي، یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوسی، یو ښه مرجع ګرځېدلی شي، او هم دا ډول دا کسان کولی شي په ډیره اسانه توګه دا معلومات واخلي، دوی ولولي، او په ډیر تفصیلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوسی، کیسه لیکل زده کړي، او وکولی شي ښه کیسه لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره له دې چې اغلی لیمې ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راخستې، د هغو تجربې شریکولې، او ورسره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې، چې په دې سره سیمینار لا غني شو او د دا سیمینار ډیر ګټور تمام شو.
میمونې کامران ازادي راډیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوري زده کړه ممکن اسانه میسر شي، خو د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملي زده کړې زمینه برابره شوه.
زه فکر کوم زیاتره زموږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې سیمه کې ځي، زه څه ډول وکولی شم یوه کیسه ولیکم، څه ډول د یوې کیسې په تخنیکي اړخ پوسم، سره له دې چې زموږ په ځینو تحصیلي ځایونو کې به په دغو برخو کې معلومات ورکول کېږي، اما دا ټول تیوریکي معلومات ورکول کېږي، عملي کار په چا نه کېږي. همدغه سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملي کار په کیسو وسه او په ډېر اسانۍ سره یې څوک کولی شي د کیسو په اړوند پوه شي.
آغلی کامران خپل تجربه له موږ سره شریکوي او ټینګار کوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او آسانه کوي.
شخصا ما په لومړیو کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم، نو زه به ډېره سرګردانه وم، چې زه څه ډول وکولی شم د کیسو په تخنیکي اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډېره علاقه وه. خو دا چې ځینو ښوونکو سره مې پېژندل، خپله کیسه به مې د هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې اخیستل، د کیسو په برخه کې مې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا بر له هغې نه مې وکولی شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډېره سرګردانه وم. خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانته سرګردانه نه شي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث د لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډېر ګټور تمام شي او له دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسانو ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیوالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه، او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډیر څه به ترې واخلي او ډیر څه به ترې زده کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازی ببرکان منار د لمنې په شین چمن کې د شنګ په نوم شپنۍ مشاعره جوړه شوې وه. خوستي فرهنګیانو مشاعري او ادبي بانډارونه د خلکو د فکري روښانتیا او هیوادني احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغېزمن وبلل او د دا ډول پروګرامونو د ډېرېدو غوښتنه یې وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړی چې مشاعرې ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوي ترنم پیل شي.
زړه سردا نرواچا کړدا ما کړدا.
دا د خوست ښار د غازی ببرک خان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره وه چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د صبری د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزاده رادیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنۍ ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغېزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولېدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېره ښکلې فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو دا د سړکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنایي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده. خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږه کې سره راټول شوي دي او مشاعره ترتیب کړې ده.
یو بل خوستی شاعر ساقی تریزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی، الله الحمد، سیال او سنی نه وینا. خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس یې ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې له لنډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
پابندی دا ستا دیدن یې هم بند کړی، تا خدای چیز بنه ګورم اتا اتا
خیال میں ساتھ بے باور زندگی دا شاید مرشم تراتون کی ملاقاتا
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاطف بیا د پیر محمد کاروان یو شیر حاضرینو ته واورو
دوڑای دی مولا گرم لرا یخ گڑی دیڑی شا شودی مستی ترشاد پوری جیر گڑی دیڑی شا دچم گدر پخپلو پاک لمنو پیغلو ڈکشا سرزن زلمی لخکر دبخ سڑی دیڑی شا غنم جوار اربش لوندین مہین ورج بغن زنگلونا گلان سرجڑی دیڑی شا دچم یوین جلی تا کروان داس دعا وکڑا پریمان دچم بے چم بے
د خوست په شرنګ مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ډیر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونې پروسیو کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسټرشنز په یو ویډیوی راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غزنی کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندې شنګولي شنګیشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوي دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر رسر شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دیلوبه کې د خلکو شور دی خو له شمال سره سم نه اوریدل کیږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اجانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمینه برابروي.
واده یې جمهورګرې سو خواهش وکړ بیا د ولایت خپل ولایت راغواړو بیا میله کې جوړو بیا د لوبه کوو د وخت داسې کېږي چې بیا موږ بل ملک ته وتل کېږو بیا هلته ځو.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 250 او 800 ترمنځ داسې اسونه سته چې سپرلۍ سانګې ورباندې وهلی سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 5 لک تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی له خپل جیبه مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا هم کوشش کوو چې دغه ملي والا نوي دود ته پرمختګ ورکړو وده ورکړو د کلونو کلونو په خپل شخصي لګښت را ساتلې تر دې وخته پورې بیا یې هم ساتو. پر حکومته پوښتنه ده چې له دولت مسؤلینو چارواکو سره مرسته همکاري او کومک وکړو.
سانګې د لس کسیزې او 12 کسیزې ډلو له لورې ترسره کیږي چې سپرلۍ پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخص سوی میژوی په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 مترو په مساحت کې ترسره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متره د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نورو سیمو کې سانګې نسبتا ډېرې دود دي.
د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د دې راپور له خپرېدو سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا پدغی تخت کې شاید د مینې قتل شوه پدغی تخت کې شاید د مینې قتل شوه پدغی تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپان الله چوپا دا زمان دا لورا زیتا ختم چلا شور ڈکا ستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپی تا پناو لماش پا چھپا اللہ چھپا دا زمان دا